ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوړي نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویم ورځ ده په دې ورځ د یاد جرګې د سباندې 500 کاري کمیټو کار روان ده د همورې چینن د اپریل دیرشمه له هغې خونړۍ پیښې یو کال تیریږي چې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکیانو ترڅنګ د کابل په ششترک سیمه کې ووژل شول. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کېږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خبر شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لوی جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غنی لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبریالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې بل هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې له ځینو مشرانو سره کتلي دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرې نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالې بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي. دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته سول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل: تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې ادارې پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د ادارې پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د ادارې پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ضایع کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړه سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمیر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. شاغلی کاظمی زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رای ورکولو صندوق ایښودل کیږي.
د ازادي رادیو د خبريالي ملالي بشير راپور مو اورید. نن د جرګې د بهیر پاړه باندې لمغ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجه ساپي د سولې مشورتي لوی جرګې سیمه ته روانه ده. په لار د خبريالان هم د جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل په وخت ورغختل شوې دي. ل ناجه ساپي سره به خبري وکړو. ناجه ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. درته وای چې نن به څه کیږي که څه هم موږ راپور درلوده چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کیږي. تاسو تازه څه خبرې کړې د لودي سره؟ دوی څه وایي هلته؟
د اداري پلاوی د ټاکلو لپاره غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کیږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هر کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو دا مهال انتخابات روان دي. تر 1 بجې پورې به دا ټاکنې خلاص شي او له هغې وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. درته وایي چې په جرګه کې خبرون د مخالفتونو خبره شوې وه. نن آیا هم داسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نشته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جرګې له غړو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوې دي، او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کیږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم ناجه صاحبای وا په کابل کې لمغ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا ورسته هم خبرې وکړو. د جرګې پاړه باندې دی راته ویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کیږي، او تمه ده چې دغو ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوی وټاکل شي، او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسؤلینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتم موږ هم د شی بحث کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لوی غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی، خو اوس به د جرګې بل غړي ښاغلی شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. دوی سره موږ په خوا خبرې کړې وي. دوی حاضر وو چې موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب، پروګرام ته ستړي مشه، بخیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو جرګو غړو سره هم وغږیږو. خوش چې تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وایي چې اوس وخت هلته څه روان دي په جرګه کې دننه؟
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره دغه پروګرام دم ګړې سره د ختم سره د جرګې استازي راغله. د ډوډۍ خوړل او لمانځه وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګه د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګې کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خودنه په جرګه کې وای.
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته، له وینا وروسته رسمي پرانستې وروسته کله چې جرګه رسمن پرانستل شوه، استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل سو. له هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلمیار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ورسره حبیبه سورابي، دغه نور کسان د دوی له خوانه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید د رای په اساس غوښتنه وکړه. دغه ځای کې اوسره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکوي، ویل اتحاد کسان دا کلونه کېږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګه کې دا تکراری څېرې دي د حکومت په ډېرو بحثو کې دوی تکراراً وظیفې ترسره کړې نو ښه به دا یې چې د ولس له مابینه او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دې له مابینه خلک انتقاد خاپ شي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو او خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راته وی چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوسوکو ټاکل شو کې او ځل بیا هم راته وای
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف الله هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشاله یم چې تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خدا و چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کیږي څه فکر کوي څومره پرمختګ شوی دی پم دغه یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
سلامونه څنګه چې لري و نن سهار کمیټه خپل انتخابات وکړه د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړه چې موږ څلو سوال نه لرو ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ کمیټه کار وکړي نن ما خپل چې باقي اداري هیئت ټاکل کیږي چې اگر اوس نه دوه بجو انتخابات وي نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اصل ورځ کې ګزارش جوړیږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل دا راته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو
ګوره دا غلط یو اتهام وو تاسو پرون ولیدل کله چې دی غوښتل چې خارغلی سیاف صاحب او همدارنګه داوودی صاحب په یو څلور کې چې هغه په څاغه ترکیب قومي او ملياتي نشه په نظر کې نیولې وو جرګې ته وړاندې کړو چې له دې اصل ملو خو ته فامل نه راست نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشان به ټاکل کیږي هڅه موږ د ښځې یو ګروپ چې دغه هم فشار راوړ چې مېرمن دې یو ماوین په واسطه باندې پدوه ماوین یې کوټه کړل دا هغه څه واڅ شو مشان کې د دې وان د زیات شي چې بل اخر به یو بل چې ما خامې موږ ته اسنه راکړ چې موږ دوا سهمه به ماوین به مېرمن ته اختصاص ورکاو دا دې خاطر چې څه تر کومه چې فرمایشي نه دا کوم چې فرمایشي په روم باندې ټول مجلس چې سره موافقه کړو بلکې موږ انتخابات او نن سهار هم مثلا بیا شاته څنګه نه فار پدې موږ په سمچا کې خانګې چارې شو چې دوه مو مصرف شو درې نفر رقابت وکړي یو نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې
زبرانده
شو ها مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګری خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه خلک مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري ډېر خبره دي چې نه لري په فکر کومه چې دا د ټول اساس نه خپل دمر افغان ولس ذهنان او سیاسي مسائلو کې رسوله چې تصور نشي کول اما د ټول خبره برسره چې ټول هر یو تر خپل تجربه لري او قربان شوی دی بیا هم له وال کې ته چې په ټول طرف ته ولاړ شي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې غړی و د اوس پی او کمیټه کې د مشر په توګه ټاکل شوی دا 25 کاري کمیټې نن د سولې مشورتي لوی جرګې لپاره په کار باندې لګیا شوې دي خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلی دی همدغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګې د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګ د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به ټاکل کیږي چې خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغه خونې ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزي رخصتۍ او سختو امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بار لرونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور درول شوې دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګرۍ څرنوالي ته معرفي کړي دي. یو جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کیږي او زموږ د روغتیايي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول راوړدیږي، خو زیاتوي چې دا د عامې روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچلې دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس دی لوستلی شي. اوس بور شو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یوه ویډیو کې څرګند شوی. دا چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې، د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالې بشیر ده. بشیر، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته ووایي چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانک زای صاحب. یاد ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د داعش ډلې پر وی پاڼه خبره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولې دي. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړمارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د دې ډلې عملیات تل ویدیت پر وړاندې یو اوږده جګړه ده. بغدادي هم داراس په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم ادعا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکو امریکا میشتې ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې وروسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوید. ستانکزی صاحب، د یادونې وړ ده چې پر ویډیو خپره سوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت سوی ده، خو د ویډیو کروالی او نیټه یې نه دي تایید سوي. دا څرګنده نه ده چې دا 13 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه سوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې دې چې دوم پوښتنه وکړم، د ده پخوانۍ ویډیو چې په موسل کې په یو جومات کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکارېده، ګیره تور او اوس ګیره رنګ کړې غوندې ښکارېده. دغه ویډیو ما وکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وایند ویلي دي چې جهاد وزارت په دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولنې ته به اجازه ورکړه سي چې کروالی یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي ایتلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاتې مشران به له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي 23 کلن دی او تیر ځل لکه تاسو چې وویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند سوی و. د هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی وو. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی وو.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، و راسره خبرې وکړلې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نوم دی وي وسلوالي سختریزي ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یو تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویلي دي چې د خپلو جګړه مارانو غچ په واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوګیاست. نن د اپریل 13 ده. پوره یو کال مخکې په همدې ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالانو، د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نورې ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم درانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره به غږیږي.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر څنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننځي او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مر دی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدې. تربیت چې سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرېرم. د خدای په امان.
دیرش کلن سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدان ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړې او یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي راډیو سره 15 کال کار کړی و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمه هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عباد الله هننځي د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې و. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د خوځ لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیم نړۍ خبرونې د جوړولو دند ورسپارل شوی و چې مرګ د لومړنی خبرونې جوړېدو ته هم پرې نه خدا. نو موړې د کابل پونتون د شریعت د پونځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخی، نه هغه اڅیره چې تورستان نړۍ ته وخی. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وای د یو کال په تیریدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوه. د ځواني مرګ سباون خسر ویل چې د نوموړي د هغه یوې واقع کیسه وکړه چې هندستان ته پتیاره کې سپارو. دیوای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیاره کې سپاره شول او تیاری لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی
اسمانو رفته بش.
د یوازې ځواني مر کاکړ له هنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځي میرمن فرشته هاشمی هنانځي وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دوی دا کمیس چې تل به یاخوس د کمیس رډی رمینوا دغه هغه تر دي چې تل به ورنې استفاده کوله. څه شی چې ډیر زوروي هغه د هنن زی بیلتون دی. هغه نه وازی زما د ژوند ملګری او هغه می بهترین دوست او درا ساتونکو. دا څه کس چې هر وخت به می د ژوند رازونه ور سره شریکول. نه موجودیت ما هر شی به ډیر زوروي. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبريالانو اتساوکي هماغه سي تشې پرتی دي او مرګونه ګرد په پروت دي او د همکارانو له ذهن لا هم د تیر کال د تور ورځ نه دا وتلي. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم د همدغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دي. هغه همکاران چې کال مخکې پام دغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله هننځه او فرشته محرم درانی.
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی هم دا شان وویل چې باید تخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او سانګزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نهو لسو خبريالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همدارس د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړ شي. دا غونډه به د مازیګر په 15 بجو باندې وي. په دې کې به هم بیلابیل اړخونه برخه ولري، بیلابیل خبريالان به په دې کې خبري وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بله سانګزی صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبرې کولې. د سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم درانی او همدارنګه د شپږو نورو افغان خبریالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړۍ پیښې چې د اپریل په 13 تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبریالان، نه ځوان افغان خبریالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانی او عباد الله حنانزی د ازادي راډیو درې ځوان خبريالانو چې وژل شوی او یادې تل لمک سره پاتې ده. اوس به هم د زینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کو.
ستاسو له پیغامونو
زدان ابنایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګی خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسخلې په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه ده چې زر تر زره د دغه بیواد خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوي سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم، شهزاده نابینایم.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په رارسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تسهولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې هسې ونه سي چې ګرد درڅخه ازار چې ګرد باید چې درڅخه خوشحالي او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
لوګر ولې د اذر ولسوالۍ سرکونه خام دي او خلک ډېر له مشکلو سره مخ شوي چې یو نمبر ولې ته مریضان راتې بسراتې اوړو هغه په لاره کښې مړ شي او چې لوګر ته اوړل ته طالبان مې شي زازو ته اوړو هغلته لانجې ده او مونږ اشرف غني سره داسې ده کېږي چې مونږ یوه لاره پخه کېږي. او سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو خبرونې په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 13.5 باندې اورئ. همدارنګه په ازادي رادیو ډاټ کام باندې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستئ هم اوریدلی شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:28 دقیقې دي. د پروګرام د نورو برخو له معرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د ځینو دایمي اوریدونکو لنډ رالیږلي سمیسونه ووایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو غاڼو اوریدونکو، د ازادي راډیو د اس ام اس 813 پروګرام لپاره ځینې لنډې سمیسونه را لېږلې دي. له هغې ډلې شفی جان زدران د نادرشاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ولس سترګې دې جرګې ته دي، خو د افغانانو نفاق د سولې لومړی خنډ ده. برات خان اسحاق له هلمند لیکلي، له بولانه چې لویه جرګه د سولې دپاره ښه پرمختګ ده چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلي، هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخیستل کیږي د ستایلو وړ ده. دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرف ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګه لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي ماته سواتلس له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ لیکلي پیغامونه په واضح توګه باندې راواستوئ چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي.